چیکو تر بحث لاندینسو زموږ استاد دې درس به د دې لسمې صفحې څخه تر اتلسمې صفحې پورې دوام وکړي. تاسو لکه څنګه چې وسونو په تېر سنفونو کې چې حجره چې ده ځینې ژوندي موجودات چې دي هغه یوازې له یوې حجرې څخه جوړ شوي دي چې د یونیسلولر په نامه سره یادیږي، او ځینې چې دي د یو څخه د اضافي حجرو څخه جوړ شوي دي چې هغه د ملټیسلولر په نامه سره یادیږي. دغه کوم ژوندي موجودات چې دي په دوی کې هم ځینې یې حقیقي هسته لري او ځینې یې غیر حقیقي هسته لري. چې کوم چې غیر حقیقي هسته لري هغه د پروکاریوت په نامه سره یادیږي. پروکاریوت چې دی خپله د دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی چې پرو د ساده یا ابتدایه او کاریون د هستې په نامه سره دی، په معنا سره دی. پروکاریوت دا کوم ژوندي موجودات چې پروکاریوت حجره لري دوی د دوی هسته چې ده حقیقي نه ده، او دا کوم هسته چې ده د خاص غشا په واسطه پوښل شوې نه ده. په دوی کې مایتوکندریا، ګلجي اجسام، رایبوزوم دا ټوله نه لیدل کیږي. یوازې په دوی کې نازکې رشتې لیدل کیږي چې دغه نازکو رشتو کې د دوی کوم ټوله پروټینونه، عضوي مواد چې دي په دوی کې په غیر منظم ډول سره پراته دي. او پروکاریوت چې دی حجروي دیوال هم خپل په ځان کې نه لري، او ډي ان اې چې ده د یو اوږد مالیکول په ډول سره پراته ده. حال دا چې په یوکاریوت کې د دې برعکس دی. او پروکاریوت چې دی موږ وایو د دې داخلي مواد چې دي هغه په پاشلي ډول سره پراته دي یا هم د تار په ډول سره پراته دي، او دوی کوم د حجروي ویش هم نه لري، او د دوی کوم تارونه چې دي هغه په کروموزومونو باندې د حجروي ویش په وخت کې نه بدلیږي. چې پروکاریوت په ډله کې د الک بکتریا او د یو بکتریا شامل دي. ورپسې راځو یوکاریوت. یوکاریوت چې دی د پروکاریوت برعکس، یو چې دی د حقیقي په معنا سره دی او کاریون د هستې په معنا سره دی. د یوکاریوت حجرې لرونکي ژوندي موجودات چې دی د دوی هسته چې ده حقیقي ده او د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوي دي، او دوی د حجروي ویش په وخت کې بدلیږي، او د دوی انساج ټوله یو ځانته یو مشخص جوړښت لري، ځکه چې ټوله برخې چې دی د دوی د حجرو داخلي. او یوکاریوت چې دی بیل ژوندي موجودات څخه نور ټوله واحد الحجروي او کثیر الحجروي ژوندي موجودات چې دی ټوله په چشي کې راځي، په یوکاریوتا کې راځي. یعنی د دوی ټولو هستې چې دی حقیقي دي او د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوي دي، او د دوی داخل کې موږ وایو ډي ان اې چې ده هغه په کروي شکل سره په پراته ده. خلاصه داسې ویلی سو چې مایتوکندریا چې ده هغه په پروکاریوت کې وجود نه لري او په یوکاریوت کې شته. همدارنګه اندوپلازمیک ریتیکولم، کلوروپلاست دی، ګلجي اجسام دی، هستوي غشا ده، او دغه کوم جوړښتونه چې دي دا ټوله په پروکاریوت کې وجود نه لري مګر په یوکاریوت کې شته. که چیرې رایبوزوم ته راځو، رایبوزوم چې دی خپله پروټین دی چې په پروکاریوت کې چې دی وجود رایبوزوم په غټ ډول سره وجود لري، او د میتوسس مرحله او همدارنګه حجروي دیوال هم په پروکاریوت کې نشته، مګر په یوکاریوت کې میتوسس مرحله هم شته او حجروي دیوال چې دی هغه په نباتي حجرو کې تر سترګو کیږي. ورپسې راځو د حجرې جوړښت، غړي او دندې وایو چې د حجرې په جوړښت کې کوم غړي شامل دي او دندې څه شي. حجره چې ده هغه یو مشخص دا کوم یوکاریوت چې دي هغوی ټوله د یو مشخص غړو لرونکي دي، او دوی ټوله د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوي دي. دغه ټوله حجرې چې دي د پروتوپلازم څخه جوړ شوي دي، چې پروتوپلازم خپله یو ژوندي مایع ته ورته جوړښت لري، یعنی ژوندي ماده ده. او موږ وایو دغه کوم یوکاریوت چې دی خپل په ځان کې دغه مشخصې برخې لري چې حجروي غشا ده، او په نباتاتو کې د حجروي غشا سربیره حجروي دیوال هم لري. بل د یوکاریوت ژوندي موجودات چې دی هغه سایتوپلازم هم لري او هسته هم لري. اوس نو راځو دغه کوم برخې چې دی په تفصیلي ډول سره ټوله پیژنو. لومړی راځو حجروي دیوال ته. حجروي دیوال لکه څنګه چې مو وویل یوازې په نباتي حجرو کې لیدل کیږي. حجروي دیوال چې دی هغه د نبات سختوالی نبات ته چورکوي، کلک جوړښت ورکوي چې د خارجي صدمات څخه یې ساتي. او د دغه د حجروي دیوال په جوړښت کې موږ وایي کلک سلولوزي قند وجود لري. سلولوز چې دی خپله سوقیمته قند دی چې په تېرو لوستونو کې موږ لوستلی وو. او دغه قند چې دی د سایتوپلازم څخه څسول کیږي چې خپله په مړو موادو کې شمېر کیږي. او حجروي دیوال چې دی د نبات و حجرې ته یو معین جوړښت ورکوي، یو سم جوړښت ورکوي او د دې ساختمان کلک ساتي. او حجروي دیوال چې دی خپله په درې ډوله ویشل شوی دی، یعنی درې برخې لري. لومړی چې هغه لومړنی دیوال یا هم پرایمري وال دی، ثانوي دیوال یا سیکنډري وال دی، او دریم منځنی دیوال یا هم میډل لامله ده. دغه لومړنی دیوال چې دی هغه حقیقي دیوال دی چې د سلولوز څخه جوړ شوی دی او قرار لري. او بل ثانوي دیوال دی. ثانوي دیوال چې دی هغه د لومړي دیوال دی چې دا هم کلک او ډبل دی او خپل په جوړښت کې سلولوز لري. مګر منځنی دیوال چې دی هغه لامله چې ده هغه غیر سلولوزي ده. او د دوی دنده چې ده هغه د مثال د انساجو په جوړولو کې د حجرو سره مرسته کوي تر څو حجروي غشا ته. حجروي غشا چې ده د ژوندي موجودات ټول حجرې چې دي هغه د یو نازکې غشا په واسطه ویشل شوي چې د سل ممبرین په نامه سره یا حجروي غشا په نامه سره یادیږي. دغه حجروي غشا چې ده ډېر فعالیتونه سرته رسي. دوی یوازې د حجرې ساتنه نه، بلکې د موادو انتقال د مثال د خارج څخه د حجرې داخل ته او د حجرې داخل څخه و خارج ته لیږدوي. دوی خپل په ترکیب کې حجروي غشا پروتین، شحم یا لیپید او کاربوهایدریت یا قندونه لري. او د شحمو کم جوړښت لري پکښې کې څو پوړې دي. خپله شحم چې دی موږ وایو هغه په خپل جوړي او دوه برخې لري. دغه فاسفولیپید چې یوې هایدروفیلیک ده چې هغه د سر خوا ده او بلې هایدروفوبیک. ورپسې راځو سایتوپلازم او ارګانیلونو ته. سایتوپلازم او ارګانیلو، سایتوپلازم چې دی خپله یوه نیمه شفافه غلیظه کلویدي ماده ده چې هستوي غشا او حجروي غشا ترمنځ پرته ده. او د دې کوم خالیګات چې ده هغه موږ وایو د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې د جوراردین لخوا چې سوله تعریف کړل شوه په حجره کې ولیدله. د جوراردین چې وو هغه دغه نظریات چې وو چې دا یو نیمه شفافه غلیظه کلویدي ماده ده وړاندې کړله. او د سایتوپلازم په داخل کې موږ وایو د کوم هستوي غشا یا هم اکټوپلازم د هستوي غشا شاوخوا برخه چې ده هغه د اکټوپلازم په نامه سیدیږي چې هغه د اندوپلازم په نامه سیدیږي او د حجروي غشا داخله برخه چې ده هغه د اکټوپلازم په نامه سیدیږي. نو سایتوپلازم موږ داسې هم تعریفولای شو چې سایتوپلازم هغه غشا مایع ده چې اکټوپلازم د اندوپلازم څخه چی کوي جلکی یا د اندوپلازم او اکټوپلازم پرې دوام لري، وجود لري. سایتوپلازم کې چې دی هم عضوي مواد او هم غیر عضوي مواد وجود لري. چې دوی عضوي مواد کې پروتین، شحم او کاربوهایدریت شامل دي او په غیر عضوي موادو کې مثال موږ وایو اوبه، مالګه او نور مواد شامل دي. او د هیڅ کله فزیکی بدلونونه مثال په سایتوپلازم کې فزیکی بدلونونه صورت نیسي. دوی نیمه مایع سول ماده چې د هغه په جامد مایع جیل باندې اړوي او همدارنګه ځینې وخت جیل چې دی هغه په سول باندې اړوي. او د سایتوپلازم په داخل کې انکلوژن باډي وجود لري چې دغه اکلوژن باډي چې ده هغه کې خپل په دوه ډوله ویشل شوی ده. چې په ځینې چې یوې چې دي غیر ژوندي موجودات دي پکښې کې لکه اوبه، خوراکي توکي او نور. او همدارنګه ورسره ارګانیلونه دي، ژوندي اجسام دي چې د دغو ارګانیلو په واسطه د خپل دندې چې کوي سرته رسوي. ورپسې د سایتوپلازم او وروسته راځو اوس نو د دې ټولو ارګانیلونو چې دي هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو، د دوی جوړښت پیژنو او اساسي دندې پیژنو چې دوی په حجره کې څه دنده سرته رسي. لومړی راځو اندوپلازمیک ریټیکولم ته. اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی په سایتوپلازم کې دا ټیوبو ته ورته جوړښت لري او د تقریبا د هستوي غشا څخه وروسته تر حجروي غشا پرې دا دوام کوي او اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی په ای آر سره هم ښودل کیږي چې خپل په جوړښت کې وي دي چې یو ریټیکولم یا هم ګرانولر اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه سره یادیږي او بل یې د صاف یا هم اګرانولر د اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه سره یادیږي. دغه دانه لرونکي یا هم ګرانولر اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی یا هم رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې ورته وایي دا ولې دی چې دی خپل په شاوخوا باندې د رایبوزوم وړې وړې دانې لري ځکه نو د دانه دار په نامه سره یادیږي. او صاف اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی یا هم سموت اندوپلازمیک ریټیکولم چې د اګرانولر په نامه سره هم یادیږي دی چې دی خپل شاوخوا د رایبوزوم دانې نه لري. او دغه دواړه چې خپل په منځ کې توپیرونه لري چې موږ وایو ګرانولر اندوپلازمیک رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی د رایبوزوم په واسطه پوښل شوی دی مګر سموت چې دی یا صاف چې دی هغه نه دی پوښل شوی. دغه چې دی دانه لرونکی چې دی هغه د پروټین د سنتیز او د همدارنګه د ترانسپورټ لپاره کار کوي فټ د جوړولو لپاره کار کوي یعنی دا کم چې رایبوزوم پر شاوخوا لري د هغه اساسي دنده د پروټین جوړول دي او کم چې صاف دي د هغه اساسي دنده د شحمو جوړول دي. همدارنګه موږ وایو چې دوی چې دی په د رف چې دی یا هم د نلرونکو چې دی په حجره کې پروټین ډیر تولیدوي لکه پانکراس او بل چې دی په سمو چې دی هغه به په ځیګر او عضلاتو کې ډیر موندل کیږي. یعنی موږ کوم چې پروټین ډیر تولیدوي هغه اندوپلازمیک ریټیکولم دی او دوی په پانکراس کې ډیر وجود لري او همدارنګه هغه ریټیکولم دی هغه په ځیګر او عضلاتو کې ډیر موندل کیږي ځکه چې دوی د هغو لپاره شحم آماده کوي. همدارنګه دوی ډیر نورې دندې هم سرته رسوي او اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه موږ د ای آر په نامه سره هم یادوو چې خپل د ځانه دوی مختلف انزایمونه لري. ورپسې راځو رایبوزوم چې دی رایبوزوم چې دی هغه یو ډول پروټینونه دي چې د اندوپلازمیک ریټیکولم همدارنګه د حجرې په داخل کې په مختلفو برخو کې قرار لري او د دوی اندازه اساسي دنده چې د رایبوزوم چې دی خپل په انزایمونو جوړول دي او خپل رایبوزوم چې دی د نیوکلیک پروټین په نامه سره یا هستوي پروټین په نامه سره هم یادیږي. ورپسې راځو مایتوکندریا. مایتوکندریا یو د اساسي جوړښتونو څخه ده چې په حجرې کې قرار لري او د انرژي په تولید کې مهمه برخه اخلي او دوی چې د خپل په جوړښت کې 90% فاسفولیپید لري او مایتوکندریا کشتی مانند جوړښت لري. د دوی انرژي چې ده هغه د میټریکس په برخه داخلي برخه چې ده د میټریکس په نامه سره یادیږي چې دغه میټریکس برخه کې د دوی هغه کم انرژي چې ده تولیدیږي. همدارنګه دوی هم خارجي بهرني ممبرين اوټر ممبرين یعنی بهرني پرده لري او هم د ننني پرده لري چې هغه د انر ممبرين په نامه سره یادیږي او د دې کوم داخل کې کوچني جوړښتونه وجود لري چې هغه د کریستیا په نامه سره یادیږي په میټریکس برخه کې. همدارنګه د مشوي مایتوکندریا چې د هغه هم انزایم ده او هم کوانزایم لري او انزایم چې د مشوي یو پروتیني مالیکولونه دي چې د کیمیاوي تعاملو چې تکتیا لري پرته لدې چې خپل تعامل کې مصرف سي. او کوانزایم چې دی یو غیر پروتیني مالیکول دی چې د انزایم سره یوځای کار کوي ترڅو د کیمیاوي تعامل ترسره کولو لپاره مرسته کوي مرسته وکړي. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع په اخري برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه ده د یو کاریوت او پرو کاریوت ترمنځ توپیر څه شي دی. دویمه پښتنه حجروي غشا څه ډول خاصیت لري او په ترکیب کې څه شامل دي. او دریمه پوښتنه د اندوپلازمیک ریټیکولم او مایتوکندریا دندې ولیکئ. ستاسو ټول د توجه څخه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. پدې هیله چې ټول جوړ او غوښت من به است. شرح لاست د ولسم ټولګي و دویم لوست. نن ورځ راځو د مندل کوم پر اوراست کې کوم خبرې چې وي هغه موضوعات موږ نور هم مطالعه کوو. په تېر لوست کې مو یوازې دونه وویل چې مندل خپل مطالعاتو کې کومې نظریې وړاندې کړې وې، همدارنګه د هغه قوانین مو پیژندل چې څلور قوانین یې درلودل، چې هر قانون یې خپل ځان ته د یو موضوع په اړه په تفصیلي ډول سره خبرې کړې وې، د یو خاصیت پر اساس باندې یا خپل مندل چې کوم تجربې کړې د هغه پر اساس باندې هغه قانون وړاندې کړی و، چې د هغه د جملې څخه لا آف سیګریګیشن و، همدارنګه لا آف انډیپنډنت ازورټمنت و، چې دا ټول څه چې کېدل د مندل په قوانینو کې راتلل. در ورځ راځو دغه کوم علیلونه چې دي، متقابل صفتونه یا علیلونه چې دي، بونت مربع ده، دغه ټول موضوعات چې کو تر بحث لاندې نیسو او زده کوي. زموږ استاد یې درس په ده اتمې صفحې څخه تر څوارلسمې صفحې پرې دوام وکړي. تاسو لومړی متقابل صفتونه یا علیل پیژنو. علیل مو په تیر لوستونو کې یاد کړ چې علیل چې دی هغه د دوو متقابل صفتونو څخه عبارت دی. مثال خبرې په مشنګو کې چې و دوه رنګونه و، یا هم د دې خاصیت دانی چې وي پوشي چې و، یا ګونجي و، او یا هم صاف و، یعنی دوه صفتونه درلودل. چې دغه دوه صفتونه د دوو جینونو په واسطه څه کیږي؟ انتقالیږي. او دغه دوه صفتونه جوړه چې دته موږ څه شوه، یو جوړه علیل و، علیلونه وایو. چې مثال موږ وایو دوه متقابل صفتونه چې راست د یو خاصیت لپاره، د یو صفت لپاره، هغه د څه په نامه سره یادیږي؟ د علیل په نامه سره یادیږي. عموما علیل چې دی هغه، مثال په ځینو کې موږ وایو دغه علیلونه چې دی یو پر بل باندې د خاصیتونه چې جلا اوسي. اوس مثال د دانی گنجوالی او صفوالی چې دی هغه د دانی پر رنگ باندې کوم د هغه سره موږ نسو مقایسه کولی، د هغه سره موږ علیل نسو ورته ویلی. اوس که چیرې زشنه پر رنگ کې چې وو دی، یا شنیوی یا ژړیوی، دوی دواړه علیل کېدلی سي. همدارنګه صاف او گنجی چې دی هغوی دواړه هم یو د بل چی کېدلی سي؟ علیل کېدلی سي. مګر شین رنگ او صاف دانی یو د بل علیل نسي کېدلی، ځکه چې یوې د یو صفت نمایندګي کوي او بل چې دی هغه د بل صفت نمایندګي کوي. دوی دوه جلا صفتونه دي، نو د دې پر اساس باندې موږ دوی دواړه علیل نسو ګڼلی. همدارنګه ژیر رنگ او ګونج دانی چې دی هغه هم موږ په علیل کې نسو راوستلی. علیل چې دی هغه یوازې د یو صفت لپاره، چې مثال د یو صفت لپاره دوه خاصیتونه، یو خاصیت لپاره دوه صفتونه راغلي اوسه، هغه څه چې دی عبارت د علیل څخه دی. چې مثال صاف او ګونج او شنه او ژیر چې دی، دوی خپل په منځ کې موږ کولی شو چې وایو یو د بل څه جوړ کړی دی، علیل یې جوړ کړی دی. تاسو ورپسې جینوټایپ او فینوټایپ پیژنو. جینوټایپ چې دی هغه د نامه څخه معلومیږي چې دوی چې دي ارثي عواملو مجموعې څخه عبارت دی، یعنی په وګړي کې، په انسانانو کې چې کوم، یا په د ژوندي موجوداتو کې کوم د دوی جینیټیکي خاصیتونه چې دي، چې د والدینو څخه و نوي نسل ته بل نسل ته لېږدول کېږي، د هغه څخه عبارت دی. په هغه کې ځینې کېدلی سي چې مثال دواړه غټ ای اوسي، یا کېدای سي یو غټ ای او یو کوچنی اوسي، یعنی په هغه کې غالب مغلوب دواړه خاصیتونه پکې کېدای لای سي. هغه څه شي دی، یعنی د دې جینونه مشترک شي چې کوم جینونه انتقال شي. مګر فینوټایپ چې دی هغه د ظاهري بڼې څخه عبارت دی، یعنی په کوم کس کې چې هغه ظاهري جوړښت ښکاره سوی هغه مشترک ښکاره کوي. اوس که چیرې مثال ځینې کسان د فینوټایپ لاله، مثال ظاهري بڼه یو رقم اوسي، مثال دوه غبرګونی ورونه چې په چهره کې ورته اوسي، د دې جینوټایپ کېدای سي فرق ولري، یعنی یو یې کېدای سي خالص اوسي او یو هم چوسي ناخالص اوسي. همدارنګه که چیرې جینوټایپونه ورته اوسي، جینوټایپونه یو رقم اوسي، هغوی کېدای سي فینوټایپونه یو د بسخه، یعنی چهره یو د بسخه فرق ولري. دا چې سو جینوټایپ او فینوټایپ چې مثال یې موږ د هندي تور خوک د کاس چې دی عموما دوه جینوټایپ لري، دوه جینونه لري، چې یو یې تور او بل یې سپین دی. خو عموما دغه کم نسل چې دې لاس راځي هغوی ټوله دغه تور رنګ لري چې په دې سره موږ وایو د دوی جینونه چې دي هغه مطلب تور او سپین هغه رنګ چې دي هغه جینونه چې دي د جینوټایپ څخه بحث کوي مګر فینوټایپ چې دي هغه د دوی هغه ظاهري رنګ تور رنګ دی هغه مشتره ښکاره کوي. ورپسې راځو د جینوټایپ او فینوټایپ وروسته د پونټ مربع وایو یا هم په دې کې دې ته موږ د جینیټیکي ضرب جدول هم ویلی. سو دا چې و د لومړي ځل لپاره د یو بیولوژي پوه چې د پونټ په نامه سره یادېدی د هغه په واسطه یو اسانه طریقه لاس رامنځته شوه چې د هغه په واسطه دوی کولی شي د دغه جدول یا د پونټ د سکویر په واسطه د نسلونه چیکې معلوم کړي چې بیا وروسته دغه خپله دغه عملیه چې ده د پونټ په نامه سره یاد شوله. په دې کې چې دی مثال د عمودي چې دی هغه د یو والد او افقي ډول سره د بل والد خصوصیات پکې کې راځي. عموما موږ وویل خصوصیات چې دی غالب او مغلوب په تورو باندې د الفبا په تورو سره ښودل کیږي چې دا قوس چې دی جدول چې دی څلور مثال چوکاټه لري چې په دا څلور چوکاټه کې دغه پورته د خاصه کوم خاصیتونه راځي هر توري په هغه کم چوکات داخل کې چی کیږي لیکل کیږي او په افقي ډول سره هم چې وروسته په دغه داخل کې د دواړو جینونه دغه دواړو والدینو جینونه پکې کې راځي او په دې سره د دې کم خاصیتونه چې دي کم خواص چې دي کم صفتونه چې دي هغه چی کیږي ښکاره کیږي چې آیا هغه به مثال کچیر د سترګو رنګ په نظر کې ونیسو مثال په پورتنی برخه کې نسواري رنگ ونیسو چې هغه کوچنی بیګانی اوسي او په افقي ډول کې شین رنگ ونیسو چې هغه غټه بیده میا زرغون رنگ ونیسو چې هغه چی ده غټه بی سره وشي. اوس نو په دې کې غالبوالی او مغلوبوالی خو موږ ټول تیت رنگ چې دی هغه تر خام رنگ چې شي دی غالب دی. نو په دې کې چې کم جینونه راځي په د هغو د نظر کې نیول سره به موږ ته معلوم سي چې دغه کم نسل چې رامنځته کیږي هغه به نسواري رنگ ولري او که سرګي زرغونی رنگ ولري. دا چې دی په کرنه او مالداري کې د دې څخه په زیاته اندازه استفاده کیږي. ورپسې راځو مونو هایبرید تزویج لپاره د پونټ مربع ګانی وایو. په دې کې مثالونه وایو. مونو هایبرید موږ وویل چې یو رګ چې اوسي چې مثال د یو صفت لرونکي اوسي که چیرې زه یو دوه نباتات چې یو لوړ قد او یو هم ټیټ قد په نظر کې ونیسم کله چې موږ د دوی لومړی نسل لاسته راوړو موږ به ووینو چې په لومړي نسل کې غټتي او کوچنیتي په څلورو سرو خانو کې راځي ځکه چې په دې کې چې دی مثال د هغه ټي چې د کله سره دغه کېږي لوړ قد چې دی هغه غالب دی. نو لومړی نسل چې راځي هغه به څه سي لوړ قد ولري. کله چې دویم نسل رامنځته کړو دوی خپل په منځ کې سره القا کړو په دا دویم نسل کې چې دی غټه ټي او کوچني ټي دواړه قرار لري. اوس نو په پورتنۍ برخه کې مثال په عمودي ډول او په افقي ډول چې کله موږ دغه دوه ټيګانې غټه ټي او کوچني ټي سره یوځای کوو په پای کې چې کوم نسل موږ ته راسته راځي په هغه کې به مثال موږ ووینو چې یو به خالص غټه ټي اوسي د لوړ قد لرونکي یو به نه خالص اوسي چې یو غټه ټي به دوه دانې چې به یې هغه به یو غټه ټي یو کوچنی ټي چې دی نه خالص دی. یعنی هم دغه کوم کوچنی ټي چې دا کوچنی قد چې دی هغه پکې مغلوب پاتې کیږي او لوړ قد پکې راښکاره کیږي او یو دانه به چې دی په دوی کې کوچنی قد خالص کوچنی ټي ټي ګانې خالص راښکاره سي چې د دې نسبت تناسب چې دی هغه موږ په داسې نسبت په داسې ډول سره کولای شو چې یو پر څلور برخه چې ده هغه خالص لوړ قد دی دوه پر څلور چې دی هغه نه خالص لوړ قد لرونکی دی او یو پر څلور چې دی هغه بل چې دی کوچنی خالص قد لرونکی دی چې تناسب په داسې ډول سره دی چې یو دوه یو سره راځي. یعنی عموما موږ تاسو ویلی شو چې دا کوم فینوټایپ چې راښکاره کوي دی کوم په ظاهر ډول سره چې دی راښکاره دا خو یې جینوټایپ سو په فینوټایپ کې به موږ ووایو چې درې پر څلور چې دی هغه به لوړ قد ولري او یو پر څلور چې دی هغه به ټیټ قد لرونکي ووسي. ورپسې دغه رقم که چیرې موږ نور مثالونه هم په نظر کې ونیسو موږ ته به د دې کومه موضوع چې د هغه ټوله څه سي روښانه سي. مثال که چیرې موږ د مونو هایبرید کراس کې د سترګو رنګ د انسانان د سترګو رنګ په نظر کې ونیسو یا همدارنګ د موږکانو تور رنګ او سپین رنګ په مثال که تور او سپین موږک کله موږ سره یوځای کوو موږ به لومړی نسل چې لاسته راوړو هغه به موږ ووینو چې هغه به ټوله تور رنګ لري. کله چې
رنگ چې په هغه کې به مثال سپین رنگ چې دی هغه کوچنی ای ای ده او تور رنگ چې دی هغه دوی غټې ای ای ګانې دي. نو کله چې دوی سره تزویج شي د اول نسل چې راځي هغه به ټوله یو غټ ای یو کوچنی ای ولري چې سپین رنگ چې دی مغلوب پکښې پاتې کېږي او تور رنگ پکښې کې غالب راوځي. کله چې دوی اف یو نسل موږ خپل په منځ کې سره تزویج کړو اف دوه نسل چې کله لاسته راځي په هغه کې به موږ وینو چې یو خالص غټه ای به واوسي یعنی دواړه غټې ای ګانې به وي چې هغه به تور رنګ وي. دوه به چې یې ناخالص به وي یعنی یو غټه ای یو کوچنی ای به وي خو هغوی رنګ به هم بیا فینوټایپ به چې یې تور رنګ وي مګر سپین رنګ به پکښې مغلوب او عین حال کې کوم سپین رنګ چې مغلوب پاتې شوی هغه به هم راښکاره شي چې کوچنی ای ګانې خالص سپین به واوسي. دا و د مونو هایبرید تزویج په د مثال موږ وایو د پونې د مربع په طریقه سره چې په دې سره موږ کولی شو کوم نسلونه چې دي هغه په صحیح ډول سره چې کو لاس راوړو. ورپسې راځو دای هایبرید تزویج. وایي دای هایبرید تزویج چې دی هغه د مونو هایبرید په نظر کې نیولو سره موږ دا مطالعه کوو چې دای هایبرید کې چې به دی موږ مثال دوه خاصیتونه په یو ځای په نظر کې نیسو چې دا دواړو خاصیتونو کوم دغه چې دی نسل چې دی دویم نسل یا لومړی نسل چې کو لاسته راوړو. مثال د خبرې که چیرې موږ د مشنګو همې ګردوالي د صافو ګونجې جوړښتې او هم د دې رنګ چې ژیر او شین رنګ دی هغه په نظر کې ونیسو په دې کې ګرد دانې چې دی هغه په آر سره او ژیر دا ژیر رنګ چې لري هغه په وای سره وښیو چې هم ګرد او ژیر یوسې آر وای راځي. همدارنګه د دوی کوم مغلوب چې دی ګونجي دانې چې دی هغه په کوچني آر سره او شین رنګ چې دی هغه په کوچني وای سره وشي. په اف یو نسل کې چې کله موږ دوی خپل په منځ کې سره تزویج کړو موږ به ووینو چې ټوله ژیر رنګ به لري او څه شي به واوسي صاف به واوسي ګردې به واوسي ګونجي به نه یعنی په دې کې هغه ژیر رنګ و ګردې دانې چې دی پکښې کې غالب او پاتې سو دوه نور چې مغلوب پکښې پاتې کېږي. په دې کې به موږ یو تنه کله چې دغه لومړی نسل موږ خپل په منځ کې سره څه کو تزویج کو لومړی نسل چې راځي هغه به ټوله غټ وای کوچنی وای غټ آر کوچنی آر اوسي. کله چې دوی موږ خپل په منځ کې سره تزویج کو نو موږ ته به څه لاسته راکړي یو تناسب. په دې کې به شپاړس مثال امکانات لرو شپاړس فینوټایپ په کښې کې راته ښکاره کېږي چې په شپاړسو کې به نه دانې چې دي هغه به ژیړې او صافې واوسي درې دانې چې دي هغه به شنې او صافې واوسي او دوه دانې چې دي درې دانې چې دي هغه به ژیړې ګونځې واوسي او یوه دانه چې ده هغه په پکښې کې ګونځې او شنه واوسي. یعنی په دې کې موږ ته ټوله څه کوي نسبت په لاس سره کوي یعنی ګردې او ژیړې دانې چې دي هغه به نه پر شپاړس وي یعنې د شپاړس څخه نه دانې او ګردې او مثال شنې اول چې ژیړې دي خو نه پر شپاړس وو او که ګردې او شنې هغه درې پر شپاړس دغه کوم ګونجې ژیړې چې دي هغه هم درې پر شپاړس یوازې کوم ګونجې او شنې چې دي هغه به یو پر شپاړس واوسي چې په دې کې د دوی شین رنګ او ګونځېوالی چې دي دواړه به پکښې کې خالص واوسي. ورپسې د دای هایبرید تزویج وروسته راځو ارثي صفتونه. ارثي صفتونه چې دي هغه د یو نسل څخه او بل نسل ته چې د کروموزومونو د پاسه کوم جینونه قرار لري د هغو په واسطه چې څه کېږي د مور پلار څخه د خپل نسل ته انتقالېږي چې عموما په دې کې یو غالب او بل مغلوب دا کوم صفتونه چې انتقالېږي یو غالب یو مغلوب پکښې پاتې کېږي. عموما د دې د لارې د دغه ارثي صفتونو د لارې ځینې وخت ناروغیانې هم څه کېږي انتقالېدلی شي. عموما چې دی موږ دغه ارثي ناروغیان چې دی د یو نسل څخه بل نسل ته څه سوي پاتې سوي چې دا عموما په اکس کروموزوم پورې اړه لري ځکه چې اکس کروموزوم چې دی هغه د ډېرو خاصیتونو مثال د ډېرو صفتونو انتقالوونکی دی. که چیرې اکس کروموزوم د مور مثال مور یو ناروغي ولري چې هغه اکس کروموزوم کې قرار ولري که زوی ته ورسي د پلار وای کروموزوم ورسي نو کېدای شي چې هغه څه سي په هغه ناروغي باندې مګر که چیرې لور ته اوسي په هغه کې د پلار اکس کروموزوم چې ورسي هغه بیا په د کوم بل اکس چې دي هغه څه راځي غالب راځي یعنی کوم ناروغي چې د هغه پکښې کې مغلوب پاتې کېږي چې دا څه دي ارثي صفتونه دي چې ډېری دغه د البینیزم په نامه یو نه جوړېده چې په هغه کې ماشومان شي ټوله سپین ورځې سپینې مخې سپین رنګ لري دغه ناروغي انتقالېږي. تاسو په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده جینوټایپ او فینوټایپ د مثال سره تعریف کړئ. دویمه پوښتنه ده د پونټ مربع واضح کړئ او اخرنۍ پوښتنه ده دای هایبرید څه ډول تزویج دی واضح کړئ. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.